السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې چې افغانستان ته د اقلیم د بدلون په برخه کې ځنډول شوې مرستې بیرته پیل کړي. د چاپریال پوهنې متخصصان د دغو هڅو هرکلی کوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. هغه لې ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روان اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې د زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې پر تله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونی له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولادت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په روسیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسیدل. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅه او ابتکار وکړي. حامد کرزی له کاغلی قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا کاغلی کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په خبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیځ جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقوقو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې دوربند د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلې، حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د یو لنډمهاله اوربند پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 6 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحال ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکاته نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی د امرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوي. تفصیل له احمد شیبراو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور سره د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي. خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خدای وسم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیل شوی وي هغه دوباره یو ته لاسرسی پیدا کی او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي پدې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالې لپاره د 10 میلیونه ډالر غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام غواړي چې د غیر منظم او موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 10 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن رودریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 نوي منځنۍ چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس د ازادي رادیو .com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس د غرض زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټوئیټر پاڼه یا ایکس پاڼه د غرض په انستګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کول ته اړ کېږي. ازادي رادیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپل کورنۍ نفقه ورلغړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نور نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سنته نه وي رسیدلې د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل له سنا کاکړه.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکی کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
میرم به فامیل خود یکان چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي رادیو ته وویل:
په سار پشپک بجې راو زم د ماسپخینا پوری د خلکو بوتان پارش کومه سر لوبه غټه ما پلا می مریض دی پاغي سودا کورته وړم
د کابل خری وی اوسیدون کې چنی غوښتل نو می پراپور کې واخیستل چې ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بے وزلی له امله اړه د خپل وازینې زوی کارکولو لپاره واټونو ته ولېږي
نه کالان زوی می دا د ګټي وټ هیڅ څوک هم زنه لارم نو مجبور یم څنګه حکم شوی نه لګم تسمال کاغذی خرڅی او یو زوی میم دا زړه مې نه کیږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوری را باندې راغلی ډارېږم هم سرک له سره امجیږي واړه ایوانان پیې بندې کوي ډیره سخت ورځ ده ډیره مجبور ورځ ده په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپل کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیرې د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي یا د موټر جوړولو په دوکانونو خیاطۍ رستورانتونو د بوټانو پر رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کارکوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګولي د لای حال داسې بیانوي
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم ژاوله او نور شیان خرڅوي بوټونه رنګوي پښې لوڅوي په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي
باندې لایو لوش مې باشن
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نوي رسېدلی د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغه سي شرایط ورته نه یو مساعد او په درنو چارو د دوی پلی عضلات او دوکي هغه سي وده نه کوي چې باید وي
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه اقتصادي ستونزې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:49
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.7 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو مندل چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر به بنسټه تبلیغاتو لکبل د پولیو واکسین سمنه تطبیقیږي او همدې کبل الله هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتي اورسته ازادي رادیو که په افغانستان کې لوی خو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښ په زیاتی دودی او تربل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوه خو بل لورته زینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي
دا ماده انسانانو د ذهنیت فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي
په دې ورستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاری دغه به بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی چې وایي واکسین د ګټ پر ځای زیان اړوي د روغتیاي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یا د هغو لاملونو څخه دی چې لمخي افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي د زابل اوسیدونکو محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي چشتي او لکه مزه زخرازي زما په دې کې شک دا وماته
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولی او وايي لکه څنګه چې لازم ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه په هوای نه دی ورکړي پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي لارې بل ته انتقالېږي دا وایروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکو ناروغي و چې